Calais.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي راډیو د نوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې د روژې په میاشت کې ډیرو سرکړو یا توند خوړو ګټه پورته کوي؟ د روژې په میاشت کې ډیر سرکړی یا توند تیز خواړه کوم تاوانونه درلودلی شي او په روژه کې باید له کومو خوړو ګټه پورته شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام رابولم. قدر من دوستانو، د رمضان مبارک میاشت چې دیرش ورځې پکې روژه نیول کیږي، اسلامي حکم او د ساینس له اړخه د روغتیا لپاره ګټوره میاشت ده. په روژه کې تنده، لوږه، ستړیا او بېخوبي ډېره وي، نو په یادو حالتونو کې د خپلې روغتیا د ساتنې لپاره باید روژه نیونکی خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه وکړي. ځینې خلک کله چې روژه نیسي نو په روژه ماتي کې ډېر له سرکړو یا ډېرو تندو یا هم له ډېرو ثقیلو خوړو ګټه پورته کوي او د ورځې په لړ کې بیا له ستونزو سره مخ کیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی غلام جان وایي چې د پروژه ماته کې چې توند او ترخه خواړه نه وي روژه ماته خوند نه ورکوي.
د سید خور جانې چې زه وښنیمه کې اکثره غوښه خورم، لوبیا خورم، د وروجې سره او سر ماښام سره کړي شیان خورم، لکه پکوړې، بولاني شو، پیرګي شو، ښه چکتي تریخ چور سره نه وي. قرآن کې بیخي دغه مرکې خوند راکي. خو مریض ورسره یم، ډیر پازاب یم، د ورځې ورسره پازاب یم، میده مسوی کی، په خېټه به درد دی، سر مو خوږیږي. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر راته وویل چې ته ترخه مخره، ته سرکړی شیان مخره، خو قرآن کې کیږي. بغیر له دغه شیانو قرآن کې کیږي دا روژه بیخي خوند نه راکوي. نو پازاب یم خو څنګه او کوم روژه ده مجبوره ده چې د زړه شیانو خم هم خوند نه کی. نو زه سرکړی شیان هم خورم، په پیشلمی کې لوبیا وریجې خورم، نو ډیر سره پازاب یم. خدای دې ورحمېږي، خو الله دې دا روژه په خیر را باندې تیر کړي.
د خوړو کارپوهان وایي چې د ګرمۍ په موسم کې د اوږدې مودې لپاره څه نه خوړل یا نه څکلو په صورت کې باید له فایبر لرونکو او پروتین لرونکو خوړو څخه ګټه پورته شي او خوشی چې د روژه ماتي په محل نرم خواړه وخوړل شي. په همدې هکله د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري وایي چې دوی په روژه ماتي کې اکثره د نرم خواړو څخه ګټه پورته کوي. نو ما وړه زیاتوي،
زه د پښلمی اکثره نرم وریجې خورم او ما خام کې همدارنګه سوپ یخنی، اکثر سوپ او یخنی سره ډیر خورم، ځکه چې زه د معدې تکلیف لرم او ډاکټر همیشه ماته وایي چې ته نرم خواړه وکړه. نو بنا مکور کې همیشه خپل افطار اول په خرما سره کوو، بیا پس هغې نه سوپ مو تیار کړی وي. سوپ وخورم، مونځونه چې وکړو مانځنه وروسته بیا نرم خواړه لکه شیروا شو، یخنی شو، یا کوم ترکاري باب دا ور سره تیار وي، هغه بامیا او یا بورانی، البته بورانی نه، هغه خرو خو هغه ډېر ترخه نه، ځکه چې زما په معده باندې ډېر بد اغیزه کوي. او پېشلمی له مهال بیا هر پېشلمی نرمې وریجې پخې، سپینې وریجې، نو هغه یا له مستو سره یا له شیدې سره، نو هغه خرو الحمدلله روژه ډېر ښه په خوشحالۍ سره را باندې تېرېږي. او د خدای نه شکر ګزاره یم تر اوسه پورې چې دا روژې مو نیولې دي. د خدای په احسان سره ډېر ښه تېر شوی ده او مطمئن یم که دغسې موږ خپل خیال وساتو، خپل د صحت خیال وساتو او نرم خواړه وکړو، نو روژه به خطر سي. زه وینم بعضې دوستان چا کنو لګولی چا یو سورته ولې وایي خېټه مو خرابه ده او نه پوهېږم د معدې تیزاب مزیا شوی. نو دا ټول سبب همدا ده چې دوی احتیاط نه کوي.
پېشلمی کول دیني چاره ده او د روژې په مبارکه میاشت کې پېشلمی کول اړین دي. په روغتیایي ډول د پېشلمی ګټه دا ده چې د ورځې په ترس کې روژه لرونکی د لوږې او تندې احساس نه کوي. خو ځینې کسان بیا نه پېشلمی کوي او نه هم په روژه ماتي کې سم خواړه خوري، چې دا کار هم د انسان صحت ته تاوان لري. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی عزیز باتور داسې غږېدلی دی:
زه پېشلمی نه کوم ځکه چې عادت نه لرم، دوهم د خوبه راپاسېدل راته ستونزمن دی، د ځوانۍ موسم دی، نو په دې اساس باندې پېشلمی ته هېڅ نه پاڅېږم. البته په کور کې راته وایي چې ته کمزوری کېږي یا مثال باید پېشلمی وکړې، خو بس فن نه راکوي ماته بل پر جماعت کې هم زیاته ډوډۍ نه خورم او خپل کافی اندازې سره نو کله چې روژه خلاصه شي وزن هم زیات کم وي او د کمزوري احساس یو څه اندازه کوم.
همداراز ځینې خلکو بیا څو ډوله خواړه مختص کړي روژې میاشته او کوښښ کوي چې په هر روژه ماتي کې ترې ګټه پورته کړي، لکه پیرکي، ترشي، اچار او داسې نور. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکو هیله داسې غږېدلې ده.
په روژه ماتي کې خو معمولا دا چې ټول ورځ وسمونه یې خوړلې نو باید داسې غذا اوسي چې هغه حداقل نرمه اوسي او هغه غذا هم باید ډېر خواړه باید ډېر په ایستګۍ سره وخوړل شي. خو له بده مرغه بیا په افغانستان کې دغسې نه ده، ډېری خلک ترجیح ورکوي چې تون شیان، داسې شیان چې تریخ اوسي یا دا چې سره کړي شیان اوسي معمولا دغسې خوري. که هر یوې موږ وګورو له خپله کوره شروع کړو دغه موضوع راته ډېره ښه معلومېږي. او معمولا په پیشنمي کې هم چې باید هغه خواړه داسې سپک اوسي او داسې خواړه اوسي چې زر هضم نه شي، مثلا یا وریجې اوسي یا داسې نور شیان. ډېر محدود کورنیو کې دا ده چې هغوی همغه خواړه چې ټول ویټامینونه ولري او دی دا چې موږ یوه ورځ په لږه تیرو نو حداقل ورو ورځ موږ په بدن کې جاسي نو ډېری کسان بیا داسې هم نه کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. ګرانه دوستانو، دا چې پروژه ماتی کې د کوم خوړو څخه ګټه پورته شي او په پیشلمی کې څه وخوړل شي تر څو د ورځې په لړ کې راحت اوسو، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صدیق کاکړ څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. پروژه ماتی او پیشلمی کې د کوم خوړو نه ګټه پورته شي تر څو د انسان بدن سالم او صحتمند وسی؟
روژه دی په روژه ماتی دی په کجور او خوږ شربت باندې وشي. کله چې روژه ماته شو ورپسې دی یو څو دقیقې وقفه وشي، یو خواړه باید ونه خوړل شي، ورپسې دی د سبزی دی وخوړل شي او وریجې دی وخوړل شي او د میوې څخه دی استفاده وشي. په روژه ماتی کې مطلب دا چې په روژه ماتی کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زه هضمیږي او په کم اندازه باندې وجود ته انرژي ورکوي، ځکه چې د پیشلمی او د روژه ماتی ترمنځ ډیر کم وخت ده. او په پیشلمی کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زر نه هضمیږي او د زیات وخت لپاره وجود ته انرژي ورکوي، لکه غوښه شو، لوبیا شو، نخود شل، دال شول او دغسې نور خواړه. او په روژه کې باید له اچارو څخه، چکنۍ څخه او هغه خواړه چې سره کیږي په غوړو کې سره کیږي له هغه خوړو څخه باید په کم اندازه باندې استفاده وشي، ځکه چې نوموړي خواړه د معدې د سوزش، بد هضمۍ او د نورو آفاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي. او د اچار څخه خو باید بیخي په کم اندازه باندې استفاده وشي، ځکه چې اچار د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي، پافتو په ورځو باندې پاتې کیږي، نه استعمالیږي، نو کېدای شي چې د غذایي تسمم سبب هم شي.
ډاکټر صاحب، ډیر خوراک کول په روژه ماتی کې د انسان صحت ته یعنی ضرر رسوي کنه رسوي؟
او په روژه ماتی کې باید په کم اندازه باندې خوراک وشي، ځکه چې تر زیاتره ساعتونو پورې معده خالي وي، کولمې خالي وي، هغوی فعالیت نه وي کړی. کله چې په زیات اندازه باندې خواړه وخوړل شي نو معده او کولمې نشي کولای، د هضمي سیستم نشي کولای دغه په زیات مقدار باندې خواړه دوی هضم کړي. ځکه ما وویلې کله کجوري او شربت او سبزي څخه په روژه ماتی کې استفاده وشي په هضمي سیستم باندې به بوج نه راځي او د هضمي سیستم ناروغي به نه رامنځته کیږي.
ډاکټر صاحب، د روژه ماتی او د اصلي خوړو ترمنځ باید څومره وقفه وي؟ چې مثلا څوک روژه ماته کې بیا ځینې خلک دي چې دفتن خواړه ورپسې شروع کړي، خوراک کوي، بعض لاغه بیا لمونځ کوي، او ځینې خلک بیا روژه ماته بیا وروسته خوراک کوي، یعنی خواړه خوري.
دغه دوهم ډیر ښه میتود ده. لومړی دی سنت طریقه هم دغه ده، روژه دې ماته شي، خوږ شربت دې وڅکل شي او ورپسې دې هغه پنځه رکعت لمونځ زیاده شي. دغه پنځو نه تر لس دقیقو پورې وقفه کوي شي، وجود ته بسناسي انرژي به ورسیږي، هغه ګلوکوز وجود ته ورسیږي، د هغه څخه وروسته دې بیا هغه کوم مکمل غذا چې دا مکمل ډوډۍ چې دا باید وخوړل شي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک بیا پېښنمای نه کوي، وایي چې مثلا د ورځې په لړ کې زه په تکلیفې ګم او یعنی ماته مشکل جوړوي. د پېښنمای نه کول صحت ته څومره ضرر رسوي؟
ته پېښنمای نه کول هر څه ته تاوان نه لري. که څوک په زیات د چا وزن زیات وي او غواړي چې خپل وزن کم کړي، کدی پېښنمای ونه کړي نو ښه خبره ده. هغه کم خواړه چې په ماښام کې خوړلي دي هغه انرژي کولی شي چې د ماښامنۍ پورې تر روژه ماتي پورې د انرژي ورکړي. خو که چېرته یو حامله مور داسې کوي چې پېښنمای ته نه راپاسیږي او دا ډوډۍ نه خوري، نو دا د حامله مور دپاره هغه ماشوم چې د مور په نس کې ده هغه ته ډېر زیات تاوان رسیږي. ماشوم په سوی تغذیه باندې اخته کیږي. نو هغه څوک که وزن کمول غواړي پېښنمای دې نه کوي، او هغه څوک چې کمزوري وي، اوږدمهالي ناروغۍ لري، یو څوک د تور زیړی لري، شکر لري، لوړ فشار لري، دغه خلک باید خامخا پېښنمای باید وکړي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلکو بیا ځینې خواړه مختص کړي دي روژې ته، لکه مثلا پیراکي دي او سرکړي شیان دي او بکورې دي. آیا تنادم دغه خوراکي توکو نه استفاده وشي که نور خوراکي توکي هم؟
د روژې لپاره باید یو خاص غذایي رژیم باید جوړ نشي. کوم رژیم چې موږ د روژې څخه بغیر اخیسته د هغه رژیم څخه استفاده وشي، په کم اندازه باندې غوړي باید پکې استعمال شي، سرکړي خواړه باید پکې زیات ونه اوسيږي، اچارو څخه، چکني څخه، دغه غذاګانو څخه باید په کم اندازه باندې خوراک استفاده وشي. نو د سرکړو شیانو او د اچارو چکنۍ مختص کول د روژې لپاره دا به یو ښه غذایي رژیم بنوي.
په پای کې څه وایي لرئ دوستانو ته چې په دې روژې مبارکه میاشت کې څه وکړي؟
د روژې مبارکه میاشت ده، او بله دا چې د زیات مقدار خوړو څخه باید ګټه ونه شي، په کم اندازه خواړه باید استعمال شي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب، کور ودان. عزتمند دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.